څکه روان شو. پورته وکتل، په اسمان کې ستوري تت ښکارېدل. د کوڅې له دیوالونو د چرچرکو غږونه راتلل. په دې وخت کې د شا لخوا پرې غږ وشو: هی ودرېږه، چیرته روان یې؟ ګلاب شاته وکتل، سړی د ته نږدې کېده. جیب ته یې لاس کړ، څراغ یې راوویست، د ګلاب مخې ته یې ونیو. په ونه برابر ځوان چې سره خولۍ په سر کړې او په پټو کې ځان پیچلی و، د سړی مخ ته ولاړ و. سړی پوښتنه وکړه: دلته دې څه کول؟ ګلاب تلولی شو: هسې دلته مو خپلوان اوسي. ها، خپلوان دي اوسي؟ عجیبه ده، هر څوک چې دلته راځي وایي دلته مې خپلوان دي، او بیا په نیمه شپه کې له دې ځایه ځي. داسې خپلوان خو ما لا تر اوسه نه دي لیدلي. ګلاب فکر وکړ چې سړی پرې پوه شوی، ځان یې منډې ته تیار کړ، خو سړی توپانچه پرې راوویستله. ورته ویې ویل: که قدم دې واخیست همدلته به دې مردار کړم. ګلاب بیرته په خپل ځای ودرېد، سړی لاسونه وتړل او له ځان سره یې روان کړ. شپه تېره شوه. د غرمې 12 بجې وې. ګلاب خپلې سترګې په قاب کې خښې کړې وې. په قاب کې وریجې وې، په سر یې لږه لوبیا هم پرته وه. قاب هماغسې ډک کښې و. ګلاب د قاب منځ ته کتل، زړه یې خفه و. ټول فکر یې کار ته و چې رئیس به یې څه ورته وایي. هسې نه چې له کاره یې وشړي، بیا به په کور کې څه ځواب وایي. ساعت وروسته هماغه کس راغی چې د شپې لیدلی و. ښه یې ورته وکتل، بیا یې وپوښت: څنګه یې ځوانه؟ ګلاب غلی و. ښه، خبرې مه کوه، زړه دی خدای، یو څو پوښتنې به مې ضرور راته ځوابوي. ګلاب سړي ته رډ رډ کتل. دا راته ووایه چې هلته دې څه کول او څومره وخت کېږي چې هغه کور ته ورځې؟ ګلاب غلی و. سړي دا ځل په تنده لهجه ورته وویل: ګوره، که سم حال راته ونه وایې، ولاکه یو کالم راڅخه خلاص شي. ووایه هلته دې څه کول. د ګلاب شونډې وخوځېدې: یو ملګری مې هلته بیولی وم. څو شپې کېږي چې هلته ورځې؟ دا مې څلرمه شپه وه. ښه، څلرمه شپه دې وه. ملګری دې څه کوي؟ هغه په شرکت کې راسره کار کوي، هغه دا ځای راښودلی. ملګری دې اوس چیرته دی؟ هغه پرون خپل کلي ته لاړ. سړی خپله پیکداره خولۍ سمه کړه، له زندانه ووت. څو ورځې تېرې شوې چې ایله په لسمه ورځ د ګلاب یو ملګری زندان ته راغی. ګلاب سر تر پایه ټوله کیسه ورته وکړه. ملګری یې ورته وویل: خو ظالمه، یو څو روپۍ به دې ورکړې وي، پرېښودلې. دا د یو څو ګوره شرکت ستا پر ځای بل څوک راوستی. ملګری د یو څو کیسو له کولو وروسته لاړ، خو ګلاب ته نور هم خفګان زیات کړ. پنځه ورځې نورې ووتې. د ماسپښین دوه بجې وې چې عسکر د زندان دروازه خلاصه کړه. ګلاب ته یې وویل: راځه راپسې. عسکر مخکې او ګلاب ورپسې و. وروسته یوې کوټې ته ننوتل، بیا هم هماغه سړی ناست و. مخې ته یې نوم او دنده لیکل شوي و. ګلاب ته اشاره وکړه: کېنه. بیا ترې پوښتنې پیل کړې: ښه، ده راته ووایه چې واده دې کړی؟ ګلاب ورته وویل: نه. سړی بیا وویل: عمر دې کم دی، خیر دی، وبه یې کړې، تر اوسه لا وختي ده. خو ګوره چې بیا داسې ځایونو ته لاړ نه شې. هغه ښځې مې هم له هغه کوره وشړلې، او ته هم خوشي کوم. خو که بل ځل مې په هغسې ځایونو کې په ګوتو راغلې، بیا دې داسې ژر خلاصېدل ناممکن دي. اوس ته تللی شې. ګلاب د زندان له حویلۍ ووت، د سړک پر خوا روان شو. بیرته یې شاته زندان ته وکتل، یوه شېبه ودرېد. نه پوهېده چې کومې خواته لاړ شي. دفتر ته نه شوای تلی چې دنده یې له لاسه ورکړې وه. کور ته یې زړه نه کېده چې خلک پرې خبر شوي وو. همداسې ولاړو، په ویښتانو کې ګوتې تېرې کړې او سوړ اسویلی وویست.
او ډېر علي هیواد صاحب، هغه منصبدار، هغه پولیس چې له ګلاب څخه تحقیق کوي او پوښتنې کوي، تاسې لیکلي دي چې د هغه په میز باندې هم نوم لیکلی و، هم یې دنده لیکلې وه. ما د یوه اورېدونکي په صفت د دې قصې دلچسپي لرله چې پوه سم چې دی څه نومېږي او دنده یې څه ده. خو تاسې د قصې د لیکوال په حیث دا یادونه نه وکړي.
په کیسه کې ځینې شیان مهم وي چې هغو ته پام کول پکار وي. البته یوه خبره ده چې یو وخت کې ما یوه کیسه لیکلې وه، د افغان ادبي بهیر غونډې ته مې د نقد لپاره وړې وه. نو ما چې څنګه فکر کوو، مثال هلته دوه پیښې وې چې یو په بل پسې شوې وې. ما ویل خلک به هم همداسې فکر کوي لکه ما چې څنګه کیسه لیکلې. خو برعکس، خلکو ته دغه ځای ډېر مبهم و. ټولو کومه نیوکه چې کوله په همدې ځای وه چې څنګه له یوې پیښې وروسته یوه بله پیښه رامنځته شوې ده. ځکه ما هلته داسې زمینه سازي نه وکړې، او څه چې زما فکر کې وو هماغه مې لیکلي وو. خو نورو لوستونکو ته بیا هغه ځای پوښتنې پیدا کړې وې. همداسې لکه تاسو چې ویل چې په دې کیسه کې هغه د پولیس نوم یا رتبه نه وه چې څوک او د کوم ځای پولیس ته خپله په لومړي سر کې داسې راته ښکاره شوه چې که د دې نوم اوس ذکر کېږي، فکر کوم یا نه ذکر کېږي، په کیسه خاص تاثیر نه لري.
یعنی که زګرم نصیب کیسه کې کوم کمای نه راځي تاسو دا سی وایست
شاید کیسه چې کوم سلیک دوی په هغه کې څه کمای زیاتې نه راځي
هوا چې تاسو معمولا په دې ادبی غونډو کې انانسری کوي او التبیا فل بدی هټو کې هم ډیری کوي او د تانس پانداس خبرې کوي نو دا کیسه چې دې شروع کوله ما فکر کاوه چې خامخا به د تانس مالګ پکې وي خو تانس پکې نه و څنګه دا کیسه دې هم داسې ده او کدي نور کیسې هم داسې دا تانس دې صرف خبرو ته ساتلای دا او په نثر کې بیا
زه دا وایم چې هر څه خپل ځای لري دا ادبي غونډو ستیج چلول یا مثال لیکل دا یو څه توپیر سره لري د ادبي غونډې داسې وي چې دا که ښېکېږم د ویان په لاس کې وي که خرابېږم د ویان په لاس کې وي ما به چې د ادبي غونډې یا د بهیر د غونډو ویندوی کوله نو اکثر وخت به مې ټوله اونۍ دې ته فکر کاوه چې مثال څوک څوک راځي زه پلانې ستیج ته راغواړم څنګه یې راوغواړم کوم بیت وایم کوم شعر وایم پر دې به مې ډېر زیات سوچ هم کاوه ورته وزګارم وم نو اغه د بهیر د غونډو د دې لپاره چې څوک ستړي نشي غونډه خاوي ځینې وخت د دې ضرورت و چې تنظیم وشي ټوک هم وشي یو شوخ به تم ویل سي اما په نور ژوند کې بیا خپل زه ډیر ټوکی نه یم یا مثال ډیر خاندم نه ډیر تنز نستر سره اغه په ډیر سوچ او په ډیر فکر مې واز د دې لپاره چې غونډه خيسته شي د بهیر لپاره مې کار کاوه
تر اوسه څومره قصې لیکلې دي لنډي
لنډي کیسې مې ډېر لیکلې البته په لومړي سر کې داسې وی چې ځینې کیسې مې ولیکلې ما چې په لومړي ځل کیسې لوستې وي موږ په کلي کې اوسېدلو نو دا ولایتونو نه به ځینې اخبارونه راتلل په دې کې دا کیسې وي نو دا کیسې اکثر وخت په داسې وی چې یو څوک به په یو چا مین سو هغه به بل چا ته ورکړه بیا به دا لږ ځان مړ کړه داسې ډېرې کیسې مې لوستې وي البته کله کله به د لیکوالو د کیسو نمونه یو څه تفاوت سره درلودو نور موضوعات هم دغه بیا می دمدغه موضوعاتونه یو شان به مزینې لیکل خو چې به می ورسته کیسې ولوسې د کیسو پړه سنا سپوشم د سید لاس شو خو کې به کیسې لیکلې وي
یعنی لاس د کیسې دي چې تور ته کیسې وایي
مطلب دا ده کیسې وایم بالکل
او غیر له کیسو لا به تاسو سره د نور تعلق څنګه ده
زه چې ادبیات راغلم د شعر لاله راغلم شاعري مې کوله اوسم کله کله شعر لیکم البته شاعري ډیر نه کوم خو ورسره مې کلمونه لیکلې دي مقالې مې لیکلې دي او لنډ کیسې مې لیکلې دي
او د لنډ کیسو او د مقالو په نسب کې فرق نه کنه
د لنډو کیسو او مقالو البته یو وخت کې مو یو خبر ته کلمونه لیکل نو هغه د سوي چې ورزنی موضوعات او څوبه مو چې لیکل امغه ورځ بخپریدل کیسه د سوي چې اوس ما سره کیسه پرته ده دا کیسه مې لیکل د درې میاشتې مخکې زه چې دا اوس را واخلم کنه اوس په دې کې ګورم چې کومه کلمه ده چې هغه د کیسه کلمه نه ده بیا بیا سړی پر فکر کوي هغه جوړوي اکثر وخت کله چې سړی وسلی کې ډیر ذهني برابر نه وي مثال په کیسه کې به ته د سوي کلمه یا جمله راوړې چې هغه اصلا د کیسه کلمه یا جمله نشمیرل کیږي
یعنی څه به پېښ شي چې دا کلمه د قصې ده او ده نه ده
موږ د خپل کریکټر ته چې ورننوزو نو بیا پویږو چې دغه کیسه آیا د کیسې ده یا نه ده اوس سیدا ځینې وخت د سې جملې وی چې هغه ډېری خوږې نه وي هنري نه وي اما د کیسې کریکټر د سې باید وی چې هغه د هغه سره مطابقت ولري لکه
دا خو د مکالمو خبرې شپې د مکالمو شبس و آیا غیر د مکالمو لږې دغه نور شبه چې د دغه داستان روی بیانوي لیکوال بیانوي پیغه کې څنګه د قصو د کلمو او د ژبې او د مقالو د کلمو او د ژبو توپیر په ذهن کې درځي کنه
اوس تاسو وګورئ اکثر لیکوالان د سوي چې هغه خپل سبک لري هغه ک طنز لیکي کلنډه کیسه لري ک مقاله لیکي یعنی هغه شیان سره ډیر فرق نه کوي اماغه نصری وی اوس کومک د شپون صاحب مثال ورکو استاد شپون ک مقالم لیکي هغه تنزی اندازي وی کلنډه کیسه لیکي او ک نور شان لیکي نو زه خپل
سیاسي تبصره هم کوي
سیاسي تبصره هم کوي هغه خپل انداز لري نو زه چې مقالې مې لیکلې دي البته مخکې مې دونه وکړه چې هغه د سوي چې مخبرې شوې دي هغه شیبه مې چې لیکلې دي ل یو ځل یا دو ځل لوستو ورسته اما کیسې مې بیا کله کله لوستې دي چې ورته وزګار شوم بیا مې جوړې کړې دي
کامیاب اوسئ
مننه
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د روسي مشهور لیکوال انتوان چیخوف تر مړینې څو میاشتې پخوا یو بل لیکوال ته وویل چې وکاله نور به هم لوستونکي ولرم
هغه ورنه پښتنه وکړه والی وکاله د وویل ځا ونه دای ونیم د ادب ماری خانو لیکلی دی چې د چخوف سره ته نه لوي دا چې په داستاني ادب کې به د دنیا ډیر لوی سړی وي اوس چې د چخوف پمړینه یو سلولس کال تیر دی ګڼ کسانې د لنډ کیسې د تاریخ تر ګردو لوی لیکوال بولی د دې یو لنډ کیسه مو استاد لپاره پښتو کړې ده چې لینا شریفی لولي وای وری او د انسان د شخصیت او فطرت دنیا ته یو نوی سفر وکړی
بودن. یوزلیکوف چه ده جگه رتبه مهندس و خپل اصلی خار تراغی لده غوخته نشوی و چه ده هدیری زده کلیسا بیا ورقه وی ده پا ده خار که دنیا تراغلی و همدلته مکتب وی لی زلمه شوی و واده کلی و خو کل چه لورگاردی را خکت شو خار ورته ناشنا ویسید هر چه بدل شوی و همدا د اورګاډي د سټیشن ځای اتلس کاله په خوا چې د پیټرزبورګ ته کډه کوله خوشی ډاک وو کوڅه د بو هلکانو په ور کې نولې نیول او یاد اوس چې د ښار په لوی واټ د څلور پوړیزو هوټل مخه ښکاری بالکل په همدې ځای کې یو بدرنګ شین بخوان دیوال کې وو یوزلیکوفتا د هوټل د پیاده ل ځوابونو پته ولګید چې د ښار د هغه وخت تر نیم زیات اوسیدونکو اوس یا مړه وو یا بے وسلی ځپلی وو لپاره مغور زیدل یو هیر شوی وو د هوټل ل پیاده څخه د ځان په باره کې پوښتنه وکړه
یوزلیکوفت یاد دی هغه انجینر چې خپل خځه طلاق کړ په سوایر بیوس کې وټ کې کورو ستا خو به یاد وي
نه سب نه میادیږي
څنګه دی نه یادیږي داغه د طلاق کیسه خو ډیره جنجالي و هم دا د خارګا دیوانان ور باندې ټول خبر وو شپتین وکیل راته طلاق واخیست هغه خدای وهلی اپا کتو کی ډیره غلطی کوي چې په کلوب کې وال شو وایو
ایوان نیکولایویچ
هو هو هغه مرته کې ژوند دی
شکر دې سه هغه و سر معرر دې ځان ته دفتر لري خپ مزو کې ده په کرپچنی واټ کې دوه کورونه دي ابل اورزی د لور واده وو
یوزلیکوف د کوټې په منځ کې قدم واهه ستومانه وو او په همدې حال کې فیصله وکړه چې شاپکین په دفتر کې وویني سپخین وو له هوټل راوتلای وو او د کرپچینی واټ په لورې ورو ورو کومه اخیستل شاپکین یې په خپل دفتر کې وموند څیره یې ډیره بدله شوې وه هغه کولای زیرک چالاک مست او بې پروا شاپکین اوس په نرم شین سری بودا شوی سړی باندې بدل شوی وو یوزلیکو فورته وویل
ته به مینه پیژنې تایر کړم ستاپ خانه بایپار یوزلیکوفین
شاپکین تاور پیاد شو وی پیژاند او دسترگو پراب که دیر چه زهن تاور اغلل وی ویل
یوزلیکوف؟ چه؟
او
وای یوزلیکوف
نور نو ده حیرانتیا سرگندولو پختنو او تیرو یادونو یو تیز باران و چه پیل شو
عجبه ده بیخی می تمنوه چه در تراو غارم شمپاین تریز را کیگی که بحری چنگا خواری اندی واله تا می جونت دوم را دیت سرا کریدی؟ چوڅ که هر څو کړم کم دی
ځان ما پازاباوا لما سره وخت کم دی زه باید هم دا وسه درې ته لاړسم او کلیسا وګورم دا وی بیا رغونه مې په غاړه اخیستې ده
ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه د سپیکټ څخه سره وخه سیده مې په شریکه درې ته لاړ شو زه ډیر خاصونه لرم زه به دې ورسوم د کلیسا مشر ته دې هم روپې جنم دا هر څه ما په غاړه ګوره به سي پردای پردای کیږي ولی د سپیټ تیاتر سره چلېږي اوس مرا نویریگا که یا وقت را نویریدی بیزای نوا هغه وخت چوتار وم، چهار سر بیستم، هیچ چا در نږدې کېدو جرات نه کاوه. خو اوس تر اوبو هم مات یم، تر وښو هم عاجز یم. زه اوس بوډه شوی یم، اوس عیالدار یم، اولادونه مې دي، اوس په مړو کې حساب یم.
دواړو ملګرو ډوډۍ سره وخوړه، شراب یې سره وڅښل، او د جوړه آسونو په بګۍ کې د ښار د هدیرې په لور وخوځېدل. شاپکین چې په بګۍ کې کېناست ویې ویل،
هو عجب وختونه وه، لکه یو خوب. زړه ته به دې نه لویږي، یاد خو به دې وي چې ښځه دې څنګه طلاق کړه. د هغې پیښې کابو شل کاله وشول. زما یقین دی چې ستا هر څه هېر دي، خو زما داسې یادېږي لکه دا پرون مې چې درته د هغې طلاق اخیستی وي. ای خدایه، څومره جنجالونه مې وګالل. زه ډیر تیز، ځیرک، چالاک، چلبازه، کلک سړی وم. کله کله به مشکل کار سره مخ شوم، لکه هغه ستا کار چې و، او ځب ځب به یې کړم. تا په هغه وخت کې څومره افزامه راکړله؟ 15 کشپک زره. د همدومره پیسو کار و. قسم نه وایم، تو وایه. ته پیترسبورګ ته لاړې او ټول جنجال دې ماته پرېښود. هغه ستا میرمن صوفیا میخایلونا، که څه هم ماز د یوې سوداګرۍ کورنۍ وه، مګر مغروره وه، باوقاره وه. دا ګرانه وه چې رشوت واخلي او په بدل کې ملامتي ومني. بیخي ډېره ګرانه وه. زه به ورتلم چې خبرې ورسره وکړم، خو چې وبیلیدم خپل نوکرې ته به یې ویل، ماشا، ما نه درته ویلي چې دغه بېشرفه مې را پرېږده. خو په هر حال زه په ډېرو لارو ورغلم، مالیکونه وروستول، او یو ځل مې داسې پلان جوړ کړ چې ناڅاپه مې ویلي. زه مجبوره شوم د درېیم ګړي له لارې مخکې لاړ شم. ما له دې سره تر ډېرو پورې ډېر مشکل درلود، او دې صرف هغه وخت میدان پرېښود چې تا دا ومنله چې 10,000 به ورکوي. 10,000 ته ټینګه نه شوه. دې چیغې کړې، دې په مخ را وتوکل، خو راضي شوه. ملامتي یې په غاړه واخیسته. هو 15,000، زه تېروتم، حساب رانه خطا شو. اوس هر څه تیر دي، اوس د خبرې پټولو ته ضرورت نشته. ما هغې ته 10,000 ورکړې، 15,000 مې خپل جیب ته واچولې. ما تاسې دواړه وغولولی، خو دا هر څه اوس تیر دي، اوس پکې شرم نشته. خو ته پخپله قضاوت وکړه بوریس پیتروویچ، ته هماغه کس نه وې چې هر څومره پیسو ته تیار وي چې له هغې ځان خلاص کړې. ته ښه شتمن وې، او چې څه دې زړه غوښتل هغه دې په وس کې وه. ستا واده او بې ځایه حوس او ستا طلاق هم همدغسې در واخله. تا ډېرې پیسې ګټلې. زما یاد دي تا په یوه ټیکه کې 20,000 جبته کړې. ما نو که ته نه وای شکولی، څوک به مې شکول؟ او زما باید په تاریخه راغلی وای. تا که به هره غوټه وکړه دوی به ستایلي، خو زه یې د یوه روبل په خاطر هم دربولم، او په کلب کې په څپېړه وهلم. نو ولې یادوم؟ بهتره ده هېر یې کړم.
ته دا راته ووایه چې وروسته بیا صوفیا میخایلونا څه وکړل؟
له هغو 10,000 سره؟
هو،
ډېر بد حالی وه. خدای ښه پوهېږي، بیخي عقل بایلو. شاید خپل غرور او خپل وجدان به ځوروله چې حیثیت یې پیسو وپلوره. او یا خو به یې له تا سره مینه وه. رښتیا ته پوهېږي چې هغې نشو ته مخه کړه؟ چې څنګه یې پیسې واخیستې، له افسرانو سره یې چکرې شروع کړې، د نشې په حال کې، بې باکه، کاسیره. کله به چې له افسرانو سره رستورانت ته لاړه، په کمزوري نشه یې چاره نه کېده. دې برانډي په سر اړول، او د اور غوندې برانډي چې بیخي به یې هوش له سره والوت.
هو، دا غیر عادي وه، ډېره مې وزغمله. کله کله چې به یې په یو شي خوا بده شوه، پیریانۍ غوندې به شوه. خو وروسته بیا څه وشول؟
اونۍ تېره شوه، او بیا بله. زه په کور ناست وم، څه مې لیکل چې ناڅاپه ور پرانستل شو، او دا راننوته بې حاله نشه. راته یې وویل، دا لعنتي پیسې دې بېرته در واخله، او د یو بنډل پیسې په مخ را ګذار کړې. نو هغې پیسې د ځان سره ونه ساتلی شول. ما راټولې کړلې، ومې شمېرلې، له 10,000 500 کمې وې. دې نو صرف همدا 500 ورنه اخیستلې.
پیسې دې بیا څه کړې؟
اوس ډېر وخت تېر دی، دروغو ته پکې حاجت نشته. خپل جیب ته مې واچولې. ولې دې سره ته ګورې؟ ته خو ور راکړه چې وروسته به څه وشول. دا سم ناول دی، طبي مطالعات غواړي، پاتولوژي ورته پکار ده. دوی میاشتې به تېرې وې چې آشپه کور ته راومم، پوره بې حاله. دیوه مې بله کړه، او راشه که یې ګورې. صوفیا میخایلونا په چوکۍ ناسته وه، زما غوندې نشه، ګډه وډه، وارخطا، وحشي، لکه همدا اوس چې له دارالمجانین نه راوتلی وي. پیږې څې راته وویل، پیسې مې بېرته راکړه. ما خپل نظر بدل کړ، که زه خامخا تباه کېږم نو نیمګړې تباهي نه غواړم. زه باید خپل اوسونه پوره کړم. ژر کوه بې شرفه، پیسې مې راکړه. یوازې ربت دونکې منظره.
او تا وردې کړې؟
ور مې کړې، ښه مې پیاد دي. لس روبله.
د یوزلیکوف تندی تریو شو، ورباندې چیغه یې کړه،
څنګه که تا نه ورکولی او یا دې نه سوی ورکولی، نو ولې دې ماته نه لیکل؟ زه خو هیڅ خبر نه سوم، زه خو ناخبره پاتې سوم.
د زړه سره ستا په خبرولو کې به څه ګټه وه؟ دا یې ته خبر شه. داسې یې وګڼه چې هغې په هغه وخت کې له روغتونه لیک ته رسولی وه. نو بیا
سم وایې، زه هغه وخت په دویم واده سرګردانه وم، د لیکونو وخت راسره چیرته و؟ خو ته یو پردی وې، ستا له سوفیا سره څه دښمني نه وه، تا ولې د مرستې لاس نه ورغځاوه؟
ګوره بوریس پتروویچ، ته په اوسنیو معیارونو قضاوت نه شي کولی، دا خو موږ پیښو ته اوس داسې ګورو، مګر هغه وخت مو نظرونه بالکل نور وه. اوس شاید ما هغې ته زر ربله ورکړي وای، خو هغه وخت مې ان د لس ربلو نوټ هم هسې مفت ور نه کړ. یو بد کار وه، موږ باید دا هر څه هیر کړو. ګومان کوم راورسېدو.
گاډۍ د هدیرې له دروازې سره ودرېده. یوزلیکوف او شاپکین له گاډۍ را کوز شول، په دروازه ننوتل او په یوه اوږده پراخ سړک روان شول. د ګیلاس او کاسې لغړې ونې، خړ صلیبونه او د قبرونو شنې پرخې چې ورباندې پرتې کنګل شوې پرخې د سپینو زرو رنګ ورکړی و. د واورې په هر بڅرکي کې د روښانه لمرینې ورځې رڼایي، هغه بوی چې په هدیرو کې همیشه خپور وي دلته هم و، د خوشبویی او د تازه کېنستل شوې ځمکې بوی. یوزلیکوف وویل
زموږ هدیره ښکلې ده، بلکل لکه یو باغ.
او هغه ځای کې د هغه فلزي یادګار شاته ښي لاس ته سوفیا میخایلونا ښخه ده، غواړې وګوري؟
دواړه ملګري ښي لاس ته تاو شول، په واوره کې چې پل پکې پټېده، د فلزي یادګار په لور. شاپکین د سپینو مرمرو وړې ټوټې ته اشاره وکړه، ویویل
دا دی، د هغې په قبر د ډبره یو جکتوره نیښې وه.
یوزلیکوف د احترام په دود خپله خولۍ ورو را پورته کړه او ګنجی سر یې لمر ته وځلید. شاپکین هغه ته وکتل. شاپکین هم خپله خولۍ اوچته کړه او یوه بله بې ویښتو کپره لمر وتووله وپړکېده. شاوخوا د ګور د سکوت په څیر سړه سنا او چوپتیا خپره وه. تبا فضا هم مړه وه. ملګرو ګور ته کتل، په فکر کې تللی و او پټه خوله و. شاپکین سکوت مات کړ.
پارم خوب بیداره، اوس ورسره دغم نشته چې ځان ملامت وبولي او د برندي بوتل په سر وړوي. خو بوریس پتروویچ، ته باید غمجن واوسي.
یوزلیکوف په مړاوي انداز وپوښت
زه څنګه؟
شاپکین د هغه د سر شنو ویښتو ته اشاره وکړه، ویویل
ولې مازی که څه هم کرکجنه وه، خو تر اوسه ښه وه. د مرګ ویره راسره نه وه. ما به ګمان کاوه چې که له مرګ سره لاس و ګریوان شم نو راچپه به یې کړم، خو دا هسې خبرې وې.
په یوزلیکوف باندې مړاویتوب غلبه وکړه. ناڅاپه د ژړلو یو زورور هوس ور پیدا شو، لکه یو وخت چې د مینې هوس په زړه ورېدلی و، او ده احساس کړه چې دا اوښکې به ګوندې خوږې او تازه کوونکې وي. د سترګو کونجي لوند شو، ستونی غوټه شو، خو شاپکین د هغه څنګ ته ولاړ و او یوزلیکوف شرمېده چې د بل مخې ته خپله کمزوري وښیي. یوزلیکوف ناڅاپه مخ واړوه کلیسا ته لاړ. یوزلیکوف د کلیسا له مشر سره له خبرو او د کلیسا له لیدلو او زیرلو وروسته، یوازې دوه ساعته پس چې شاپکین له روحاني سره په خبرو شو، د ژړلو وخت وموند. دی په پټه قبر ته لاړ، شاوخوا یې وکتل چې د چا ور پام نشي. کوچونی سپین مرمر ورته مړاوي مړاوي په غمجن او بېګناه انداز کتل. تبا تر هغې لاندې د بدلمنې طلاقې ښځې په ځای وړه معصومه نجلۍ پرته وه. یوزلیکوف ته په زړه کې ورتیر شول اوس نو د ژړا وخت دی. خو د ژړا لپاره شیبه ځای شوې وه. بوډا خپلې لیمې ورپولې، بوډا خپل احساسات وننګول، ولې نه یې سترګو ته اوښ کراغله او نه یې په ستوني کې غوټه پیدا شوه. تر لس دقیقو درېدو وروسته په نهیلي حالت کې یوزلیکوف لاړ چې شاپکین وویني. Thank you.
دواړه په سفر باندې روان شو زوت غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو ما جڑل سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کہ چور شم دا جہان میں واڑ پری کو یو رس تشا میر من میں سے ستا پاچاو پاچن بندی بدوستر گو ن پنا مونگستڑی لد تم رڈے رخ پلس پلس سر کرتا ہوں تو رازو سال سر کو زنگے دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پائزے کے رزو ستا پر جب غصے سندرش نے زدیو سرو دبے سند ستا پر روس غبار ناستا